درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسره درته په ژوندۍ بڼه له کابل سټوډیو خبريږي. خو په پیل کې خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو سیاسي حالاتو خبرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لوړ پوړي مسؤلین د اروزګان دهراود ولسوالۍ ته تللي او هلته یې د ملي اردو ځواکونه ستایلي. او په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبرې ورسره کړي. دا خبره افغان جمهور رئیس یکشنبه ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. ښاغلی غنی لیکلي، ولسمشر ټرمپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت په رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډار څرګند کړی. دوی دواړو داسې وخت خبرې کړي چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی، ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وځي او د مارچ په 10 بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لوړ پوړي مسؤلین د اروزګان دهراود ولسوالۍ ته تللي او هلته یې د ملي اردو د ځواکونو ستاینه کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د لوی درستیز مرستیال او د 215 اتل قول اردو قماندان او یو شمېر نور پوځي مسؤلین په دهراود ولسوالۍ کې د پرتو څو تنو سرتیرو رتبې لوړې کړي او ځینو ته یې د 15 ورځو اضافي معاش ورکول شوی. داسې ښکاري چې د تاوتریخوالي له کمېدو سره افغان چارواکي اوس په ډاډه په لویو لارو او لرو پرتو سیمو ته سفر کولی شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ له تړون وروسته هم چې تیره شنبه لاسلیک شو د کومې لویې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول شوی. طالبانو ادعا کړې چې د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې 30 تنه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه له دوی سره یو ځای شوي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار چارواکو پرون ویل چې دغلته شاوخوا 14 طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي او وسلې یې پر ځمکه ایښي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي، د یونان تر پولو رسیدلي، خو د دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه له ترکیې د یونان په لورې وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لارې خلاصې کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه پناه غوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په 100 متره کې پراته دي، خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کېږي. د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې یو افغان پناه غوښتونکي رسول چې خپل وړ ماشوم په اوګه و، پرون د یونان د پولیسو له بد چلند څخه شکایت وکړ. دا وایي ان موږ چې ماشومان هم را سره دي، یونانی سرتیری هوایی ډزې وکړلې. هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي، زموږ پیسې، موبایلونه او هر څه. نورو ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې. موږ اوس بیرته شاته راغلي یو، خو له دې زیات نه ځو. یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستي او په زور یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي. ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړي چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري، او اروپا د کډوالو د کوربتوب په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړي. د ترکیې لخوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې دا هیواد په سوریه کې هم د بشار الاسد له رژیم سره په نښته کې دی، او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړي. بل ورته ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
که ما مدت چند سال به ایران زندگی میکرده بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کال ایران که اوسیدو د فامیلی او غړی مو سوځیدلی وو، د تداوی لپاره مو حالت وړی وو، دوه نیم کال حالت وو، بیرته په زور را وستلو، د ملک لاره مو فرات ځانونه را ورسول، خدای شاهد دی چې د شپې خرڅ هم ولرو. دا زوړ کور کې میاشتې 3000 کرایه ورکوو او 9 تنه ډوډۍ خواره لرو. د فراه ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 434 افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایرانه ایستل شوي دي. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنیدو ټینګار کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په امریکا او یو شمیر نور هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. سکاټلند، د مکنن جمهوریت، چک جمهوریت او د امریکا رود آیلند او نیویارک ایالتونو کې تیر ورځ د کورونا د مثبتو پیښو راپور ورکول شو. په نیویارک کې کورونا نیولی کس د وروستیو کې ایران ته سفر کړی و. په چک جمهوریت کې تیر ورځ چارواکو د کورونا د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړ. په ایټالیا کې له 1100 کسان په دې وایروس اخته شوي او تر اوسه 9 تنه مړه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تر اوسه د دې وایروس له امله څه باندې 3000 کسان مړه شوي او ټول ټال په دې وایروس څه باندې 6000 کسان اخته شوي دي. شمالي کوریا خپل اوبو ته 2 توغندي توغولي چې لای څرنګوالی او هدف معلوم نه دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد چې له امریکا سره یې خبرې ولاړې دي غواړي بیا پوځي ننداري تر سره کړي. د شمالي کوریا په مرکز سویل کې چارواکو منلې چې 2 توغندي نن توغول شوي، خو سملاسي تایید شوی نه ده چې دا بالستیک توغندي دي او که بل کومه وسله. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون 13 دسمبر میاشت کې امریکا سره خبرو کې په کم پرمختګ غوسه څرګنده کړې وه او ویلي و چې هیواد به یې ژر نوې وسلې نندارې ته وړاندې کړي. کیم تر اوسه 3 ځله له ولسمشر ټرمپ سره کتلي. د شمالي کوریا په اټومي هڅو کې یو څه کمښت پر دغه هیواد د امریکا بندیزونه هم راکم کړي. بهرنیو اژانسونو ویلي د شمالي کوریا د نمایش ممکن په دې معنا وي چې وښیي د شمالي کوریا دننه ټول کسان روغ دي، داسې حال کې چې د نړۍ نورو هیوادونو او جنوبي کوریا کې کورونا خلک اندېښمن کړي دي. او روسي خبردا چې د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس نیدری یرمارک وایي مسکو او کیف په مارچ میاشت کې د زندانیانو د تبادلې په دریم پړاو هوکړه کې کړی ده. د اوکراین د ولسمشرۍ په ویبپاڼه کې خبره شوې بیانیه کې راغلي چې یرمارک دا خبرې د روسیې د مرکچي پلاوي له مشر دیمیتری کوزاک سره تر کتنې وروسته کړي دي. هغوی د بلاروس په پلازمینه منسک کې سره کتلي دي. د خبرونو پای. په کابل کې 10:08 شوې. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یکشنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له هی واشنگتن ته ستون شوی ویلی چې له طالبانو سره د شوی موافقه په اساس هر یو کس څارلی او مسؤل ګرځولای شي. او امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي. ښاغلي غنی دغه پیغام یکشنبه ماښام له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ. تړون مشروط دی. که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنۍ موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي او مسؤلیت به یې هم د هغوی په غاړه وي. ښاغلي غني شنبه او یکشنبه هم په خپلو جلا جلا ویناوو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او ویې ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبان یې مواد څنګه عملي کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون له مخې ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوندو خواوو سره خبرې کوي چې 15 طالب بندیان خوشي شي او طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او متحدینو یې د هغوی د بریدونو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحه واشنگتن ته ستون شوی، پرون یک شنبه د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي، خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي کېدی. دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یوه ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارلی او حساب کتاب ورسره کولی شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کومه تړلې خبر نه ده. دا په هغه څه تړلې دي چې عملا په میدان کې ترسره کیږي، نه یوازې پرون چې یوه مهمه ورځ وه، بلکې د راتلونکو ورځو په مخه هم.
But in the days that follow,
Pompeo ویل دا تړون دوه سری پوزي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواو د خوندي ساتلو لپاره دی او د کانګرس غړي چانس لري چې وی ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوې اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې په افغانانو کې بیلابیل غبرګونونه پارولي. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړه چې ځینې ناڅرګندې برخې لري ممکن د سولې پر هڅو منفي اغېز وکړي، خو یو شمېر مسؤلین او د مشرانو جرګې غړي بیا دا ګټوره موافقه بولي. په دې اړه د خان محمد سین راپور ته پام وکړئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتلس کلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پوښتنې، اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشي کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
سول لپاره لوی پرمختګ د سول لپاره د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق شوی دی چې دوی به جګړه ختمي، اما د دې د بین الافغاني مذاکراتو مسله پکې ګونګه پاتې شوې چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري اوسه پورې، او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لوری ذکر شوی دی. ممکن د احزابو په ادرس څوک لاړ شي، د مدني ټولنو په ادرس څوک لاړ شي.
خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دغې هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یوه ښه لاره بولي. د دغې جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورس داد ورکوم چې کېدی شي چې په شروع کې دغه کوم مطبوعاتي مسایل چې دا به د طالب په بکړه باندې پاس وشي، مګر زه خپل ولس ته بعد دوه میاشتو دا ډاډ ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د قطر په مرکز د دوحې په ښار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. له دې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناټو له عمومي منشي ینس ټوټل برګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په څوارلسو میاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغې هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصله سرود وایي په دغې هوکړه کې د افغانانو او په تېره د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دا وایي زه له هغه وضعیته چې نشي ویل کېدی روښانه دی په اړه فکر کوم، ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلنې لاسته راوړنې پکې ګونګې دي. دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې. د پایلو په اړه یې له هیلو نه اندېښنې ډېرې دي. خو د ادبیاتو د پوهنځي یو محصل خان زمان دغه هوکړې ته خوشبینه دی.
زه ورته ډېر زیات خوشبینه یم، ځکه چې نړیواله سطحه باندې تړون لاسلیک کېږي، د دې وکړي چې دا سولې لامل شي.
له دې سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم ناجیه صاپۍ د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
دنیا ورځپاڼې د طالب بندیانو په تړاو د افغان ولسمشر څرګندونو ته په اشاره لیکلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د طالبانو د 5000 بندیانو د آزادېدو په اړه د مخالفت له لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا کار ځکه ناممکنه ښکاري چې د تر دې مخکې هم د انس حقانی د آزادولو، اوربند او نور مسایلو په اړه ورته دریځ نیولی، خو وروسته یې سرو کرښو خپل رنګ بایللی. دنیا ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غنی وایي امریکا د طالب بندیانو د آزادولو صلاحیت نه لري، خو پوښتنه دا ده که غنی رښتیا هم د یو خپلواک هیواد په توګه د امریکا او طالبانو معاهده وننګوي او پر خپله خبره